نتیجه اوس افغانستان، کانادا، هندوستان، چین، جاپان دا ټول لکه یو کلی چې تشکیلوي، ځکه چې رابطه اسانه ده. موږ کولی شو چې په څو ثانیو کې د دنیا له دې سره، له کانادا سره خبرې وکړو او رابطه قایم کړو. دغه راز د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې سفرونه ډېر شوي دي، الوتنې زیاتې شوي دي، تګ او راتګ زیات شوی دی. همدا اوس په اروپا کې، په امریکا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي. همدا اوس د دنیا په مختلفو ملکونو کې په میلیونونو افغانان اوسي. نو دغه د تګ او راتګ ډېرېدل د ژباړې اهمیت په نورو ژبو د پوهېدلو اهمیت څو برابره زیاتوي. په تېرو زمانو کې به که یوازې یو عالم ته، یو فاضل ته دا په کار وه چې یوه علمي ژبه زده کړي، اوس دا ضرورت ډېر عام شوی دی. نو زه فکر کوم دا لوی پرمختګ دی، هم د پښتو ژبې لپاره، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د عام ولس لپاره.
ډېره مننه استاد. دغه کله چې دا اعلان شوی دی نو په دې ټولنیزو شبکو کې خصوصا پښتانه دا د مبارکۍ پیغامونو باندې، هغه د چا خبره چې فیسبوک اخیستی دی، ډېر خوشحاله دي. خو استاد، اوس یوه ننګونه شته چې هغه یوازې په پښتو یې پاره نه، فرزن زه چې په یو دوه نورو ژبو هم پوهېږم، کله هم چې په ګوګل ژباړن کې یو څه لیکلي دي، مانا یو څه بدل راوتلی ده. او دا علت دا دی چې ګوګل هغه کمپاین په ترڅ کې خلکو نه غوښتي وو، خصوصا پښتنو نه، چې تاسو مونږ سره مرسته وکړي. یعنی دوی به ځینې کلمې اچولې او بیا به تاسو نه غوښتل چې دا اوس وژباړی په پښتو، نو څوک به چې انګلیسي او پښتو دواړو باندې پوهېدل بیا به هغه ژباړه ورته ولیکله. یعنی هغه ننګونه اوس دا ده چې ځینې کسان که سم په خپلې ژبې باندې مسلط نه وي، نو کېدای شي د یوې کلمې ژباړه یا ناسمه ولیکي یا یې ناکره ولیکي. نو اوس یې تاسې په نظر، خصوصا ځوانانو ته چې هغوی په ټولنیزو شبکو کې هم ډېر دخیل دي او په انټرنیټ کې هم ډېر دخیل دي، څه باید وکړي؟ یعنی خاص هغه کسان چې په دې دواړو ژبو پوره مسلط وي په دې کې برخه واخلي، او که څه پیغام لري ځوانانو ته؟
نه یوازې پښتو ژباړن په ګوګل کې، بلکې د نورو اکثرو ژبو هغه ژباړنې چې هم دي ایډیالې نه دي، نواقص ډېر لري. ژبه تاسې پوهېږئ چې یوه ژوندۍ اجتماعي پدیده ده، په هغه کې استعاري، په هغه کې د مجاز اندازې، په هغه کې ډېرې نورې قصې چې هغه په یو تخنیکي ژباړه کې ډېره مشکله ده چې مراعات شي، رعایت شي. خو بیا هم لکه څنګه چې تجربو ښودلې ده، د ځینو پرمختللو ژبو او یا په بل عبارت د هغو ژبو چې د کار خلک پکې ډېر دي، د هغو هغه د هغه ژباړن نظام هغه د دغسې ژباړه، ماشیني ژباړه به ورته وایو، هغه سیستم یې ډېر مخته تللی دی او نتیجه یې تر ډېر حده مطلوبه ده. اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زده وي، همې انګریزي زده وي، دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پیل دی، دا د کار پای نه دی. دا کار علم غواړي، منډې را منډې غواړي، حوصله غواړي. دا به ورو ورو تکمیلېږي او انشاءالله خامخا به تکمیلېږي.
ډېره مننه استاد، خوشاله سي.
خدای خوشاله.
میرمن کلتوري ټولنیز ادبي بهیر د شاعري او لیکوالي یاسمین وزیری د دوو کتابونو مخکتنه وکړه. نورال زموږ همکاره مسوده نیازی راکوي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوال او شاعر یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، شاعرانو او لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر مشر اغلی سایری شریف وینا وکړه. یاسمین وزیری ته د نوو چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله او د هغې ادبي کارونه یې وستایل.
خوشاله یم چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بیا هم یو د خپلو اهدافو له جملې نه یو هدف پلی کوي. هغه دا چې چون زموږ اهداف د نورو اهدافو تر څنګ دا دی چې د پښتنو خویندو، شاعرانو او لیکوالانو اثار به چاپ کوي. یاسمین وزیری ده چې زه د دې شخصیت پاکله ډیر سلرم مگر نه غواړم چې تاسو وخت ځای کم خو په خپل ځای کې دې ته تبریکی وایم سره دې چې دې ځوانه ده راتلونکی د دې سره ده او د نورو بهیروانو سره ده زه فقط یو همکار په توګه د دوی سره چې د دې لپاره زمینه سازی کوم او د سپین سرې په توګه دوی ته دا زمینه برابروم چې ما همیشه دا خبر کړي زه کله چې د دوی تر څنګه وم د دوی شعرونه اورم د دوی نثر اورم زه په معنوي لحاظ احساس دې کوم چې زه به ورسره ځوانېږم او ورسره خوش هغه کومه لحظه کومه ورځ چې زه د دوی سره ناست وم هغه ورځ تر ډېرو ښو ورځو زما د ژوند وي چې زه د دوی سره په اونۍ کې یو ځل کښېنم او دا چې دوی په تش لاس په ډېرو کمو امکاناتو تر دې ځایه د پښتو د خدمت جوګه ګرځي مبارکي ورته وایم اوږد عمر ورته غواړم لیاقت او استعداد د احترام سر ټیټو.
اغلی وزیری په دې نږدې وختونو کې دوه کتابونه یو شیری ټولګه او بل د لنډو کیسو ټولګه په خپل شخصي لګښت چاپ کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ژبه او ادبیاتو مرکز علمي غړي عبدالاحد منګل د خپلو خبرو په ترڅ کې د یاسمین وزیری په ادبي فعالیتونو او د شیر په ځینو ځانګړنو رڼا واچوله.
زما چې څه په دې کتاب کې یا په شیری ټولګه کې خوښ شول هغه اکثر از موږ په فولکلوري یا ولسی ادب کې زموږ خواندیو د خپل ورونو سره د خپل خوندانو سره او د خپل پلارو سره د یو همکار په توګه داسې یو شعار پورته کړی دی چې ته توره واخله ته قلم واخله او د ډګر وګټه. مګم د وزیری په شعري ټولګه کې هغې مستقیما ویلي دي چې زه دفاع کوم د خاورې څخه دفاع کوم د کلتور څخه دفاع کوم د ټولو ارزښتونو څخه دفاع کوم. یو دوی بیلګې د دې درته وایم د مثال په توګه دښمن ته د پښتنې پیغلې لخوا ګواښ په کومو الفاظو کېږي چې ما تقریبا شاید په نورو آثارو کې وي خو لومړی ځل ورسره مخ شول. مات به وزیری کړي ګورګنی ظالم پوه دې شي بچی د میرویس خان یې ما ډېر راته په زړه پورې وو. یا لکه ساتم د وطنه په همت او په میړانه تل زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یې ما خو ملال ویلی دی که په میوند کې شهید نشو خدای وو لالیه بننګی ته د ساتمه هلته دی خپل خاون ته ویلی دی چې میدان وګټه خو وزیری خپل ویلی دی چې میدان زه خپل ګټمه باتوره ملالی پیغله یم خو میدان به خپل ګټمه. نو دا ډیر دی ویار ځای دی چې زموږ یوه درانې خور یو نوی قدم یې ښی دی شاید دې ته نوره هم مینه وروبښي دا چې ډیر ارمانونه یې په دې خپله ټولګه کې او شعرونو کې اسهار کړی دی ډیری ګلې کړی دی او خدای دې وکړي چې خپل ارمانونه ته ورسیږي.
د غونډې په بل برخه کې د هیواد وتلی ممثل ممنون مقصودی په خپل غږ د یاسمین وزیری یو شعر د کلمې کړ.
زما له سترګو دې زرین زرین خوبونه یوړ زما له ژوند دې خواږه خواږه خوندونه یوړ چې په ګناه د خپل سترګو زه هم نه پوهیږم نن دل ما نه د ټول عمر ارمانونه یوړ زه خپل لاړم امانت مې زړګی تا ته پریښو زه خپل لاړم امانت مې زړګی تا ته پریښو زما د زړه له هر یو کونج دی څراغونه یوړ ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلي راوستي ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلي راوستي خو تا له ما نه د ټول ژوند ښه بهارونه یوړل.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالي محبوب شاه محبوب د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې او په لنډو کیسو کې د مثبتو ټکو ترڅنګ ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
د لنډ کیسې ما ولوستي په دې لنډ کیسو کې تر ټولو مهمه خبره د نوم ټاکنه ده. نوم باید ډیر جالب وسیږي. د یاسمین وزیری لنډ کیسې مې چې ولوستي تر ډیره پورې ډیر جالب نومونه انتخاب کړو او دا د یوې لنډ کیسې د بریالیتوب لومړنی ګام دی. هغې ورخوا د لنډې کیسې لپاره موږ تاسې دغه د لنډې کیسې پیل هم مهم دی. باید په داسې الفاظو شروع وکړو چې له تلوسې ډک وي او زمونږ لوستونکی چې څوک دی یا موریدونکی څوک دی هغه تر پایه پورې دغه موضوع تعقیب کړي. رښتیا خبرې د کیسو پیل هم ښه دی، همدارنګه انځورونه یې ډېر ښه انځورونه راخیستي دي. د موضوع په ټاکنه کې ډېره خواري کړي، ښې موضوعګانې انتخاب کړي دي. انزور کشی خکری دا خو خیم یونی من نیمگردیا با وی چه پسینو زینو که مثلا خبری تری هیری شوی دی نو کلا ناکلا دسی شوی دی چه یاتری اغا انزور ورک شوی یاتری کموی موضوع چه دراخیسی دا غطری ورک شوی دا خو مزبط اخواوی دیری دی دیر خب یعنی ماچ کمی لندی کسی ول وستی دیری خیوی دیر خواد نتری واخیستا رازو شیر تا ما دا نظم کما طولگی چه دا دا خیال خاورا دام مول وستا ریختیام دیر ورد فکر پکی کارول شوی و خشایران الفاظ پکی کارول شیو خو ما چی و خبر در کراغ دا چی از من پا پختانی جولانا که چکلا خزینه شایران شیر وی دوی یو دول ویر لنی و شیر که هم دوی احتیاط کی موزر احتیاط کی مگر یاسمین وزیری دغه احتیاط نه کړی که د مینی خبره کړی هم ډیره ښکاره ویلې ده که کومه بله خبره کړی هم ښکاره ویلې ده یعنی د هغه نورو خزینه شاعرانو په څیر نه ده چې دی دې موزر احتیاط وکړي او خبره دې پټه کړي نو دا هم زموږ دپاره د خوشحالۍ زیری ده چې په دغه سې ټولنه کې چې ښځینه ډېرې محکومه دي او یوه یوه ښځه راپورته کېږي او د خپل زړه غږ پورته کوي همدارنګه بیا په کتابونو کې چاپوي دا ډېره لویه خبره ده.
د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام هم د مخکتنې په دې غونډه کې لنډې خبرې وکړې او د غلی یاسمین هڅې وستایلې.
د خیال خاورې مالوستي ډېر کلی کتاب ده او ډېرې ځانګړتیاوې لري. البته ځانګړتیاوې خو پکې ډېرې دي لکه داسې پکې دې کتاب کې غزلې هم شته او آزاد نظم هم شته. یوه ډېره ښه ځانګړتیا دا ده چې دې کتاب کې په دوه ژبو شعرونه لیکل شوي دي، هم په پښتو او هم په دري ژبه. نو دا یو خاصه ځانګړتیا ده. زه ورته دې موفقیت بیا هم ډېر مبارکي وایم. نو یاسمین جانه، نه تنها له دې چې وی کړی سوی د پوهنتون اول ځل نه بالاخره تر فراغت ځان ورسوي، بیا یې وروسته د ماسترۍ مرحلې ته ځان ورسو او بیا اوس د دکتورا په پروګرام کې مسله ده. دا یو ډیر لوی افتخار ده موږ لپاره.
هیره دی نوی چی څه موده وړاندې هم د یاسمین وزیری څلور کتابونه، اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه، څوک مې له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه که مې ګوري خوارو زار به تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچاڼ. د غونډې په پای کې اغلی وزیری د خپلو نورو ادبي کارونو او کتابونو د چاپ په اړه راته وایي.
دا کتابونه مې چې یو شیری ټولګه ده او بل د لنډې کیسې ټولګه ده. شیری ټولګه خو مې د څو کلونو راهیسې چې ما کوم ځینې شعرونه لیکلي وي هغه هم په یو ټولګه کې راغونډه کړل، او لنډې کیسې مې هم چې دي هغه لنډې کیسې دي چې ما کلونه مخکې مجلو ته لیکلي وي. بیا ټولو دوستانو چې راغونډې کړه د ورکولو نه به هم خلاص شي او یو ټولګه به ترې چاپه شي او ټولنه به ځینې ګټه پورته کړي. نور دا کتابونه په هغه مخه چاپ شول. خو شخصي پیسې د کتابونه چاپ کړي که څه هم مشکلاتونه ډېر وي، ځکه چې تیر ځل ما په خپرندویو ټولنو کې چې مرسته یې کړي وه کتابونه مې چاپ کړي وي خو کوالټي ډېره کمه وه. نور ما وغوښتل چې څه هم کتابونه چاپ شي، البته زر پاڼې د شان خراب نه شي. نور دا ما خپل په شخصي پیسې چاپ کړي دي. نور په دې تمه چې خلکو ته د منلو او د ویلو به وړ وي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کوټه کې دا مهال څلور ادبي او علمي مجلې خپریږي چې یوه یې لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ خپروي، بله تکتو نومیږي چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګه خپروي، دریمه لیکنې ده چې د کوټې پښتو اکاډمي خپروي، او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړۍ ګڼه په 343 مخونو کې له چاپه راوتلې ده. مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. له ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمود آیا صاحب په پښتو کې پخوا زیاتې ادبی مجلې خپرېدې، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یوه علمي ادبی مجله باید راووزي. تاسې هم له ډېر وخته دغه نیت درلود چې یوه ادبي مجله راوباسئ، او اوس هم دغه د ادبي مجله پیل کړې ده چې زما اوستا مخته پرته ده، او دغه مجله خال نومېږي. له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم مو خال ولې پښېښو؟
خبره دا ده چې زما خو له ډېره وخته داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یوه ډېره ښه معیاري علمي فکري ادبي مجله باید چې